په افغانستان کې د ماشام و بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن شنبه ده، د تلیا میزان تمه د سپتمبر میاشتې دیرشمه. په دې خبرونه کې تر شنه آسمان لاندې اونیزه پروګرام خپریږي، خو تر هغه مخکې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي، او تر څنګ یې د ډیپلوماتیکو او کوټلو هڅو له لارې افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. رینا امینی نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی دی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون وکړي. د لغمان په دولت شاهي ولسوالۍ کې تېره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې ځینې کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونه وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي دي. په دولت شاه ولسوالۍ کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس قاري خیر محمد غازی رسنیو ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو څخه یې غوښتنه کړې چې له زپلسو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ ځواکونو د سوریې په شمال کې د چاپی پر مهال د اسلامي دولت ریالي یا داعش یو اسانتیا برابرونکی نیولې ده. دغه قمندانۍ نن شنبه ویلي د ابراهیم الحاجی شیخ د نیولو لپاره دغه چاپه د پنځمه پرز د سرخلبتې کې په مرسته چول سوي ده. د امریکا د مرکزی قمندانۍ تیره دوشنبه په سوریه کې د داعش د عملیاتي او اسانتیا برابرونکي مسول ابو حلیل الفزانی د نیولو خبر هم ورکړی و چې ګومان کیږي په سیمه کې د داعش لټو له شبکې سره ارتباط درلود. دغه قمندانۍ وایي چې په دوړو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د ایتالیا ساحلي ځواکونو نن 120 کسان له یوې بیړۍ څخه چې اور پکې بل سوی وو وژغورل. په ژغورل سوو کې 8 کسان د بیړۍ عمله ده. په دې کښتۍ کې 3 کډوال هم سپارو. دغه بیړۍ له لامپادوسا ټاپو څخه د سیسلی یو بندر ته روانه وه. او مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په سلګونو بریدونه شان کړي دي. د روسیې د فوز راتوي ځواکونه په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي وشتلې دي. بل لوري ته د اوکراین د فوز یو ویان دی ناتالیا هیمنیوک ویلي چې روسانو تیره شپه د ډرون تر شلو ډیر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو باندې کړي دي، خو نږدې 40 الوتکې نسکورې سوي دي. له 1900 راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید پیل کړی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي، د ازادي اروپا ازادي راډیو د یو لوري ادعاوې هم نسي تاییدولی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس 3.5 میلیونه افغان کډوال په ایران او 3.5 میلیونه وسوځره په پاکستان کې میشتي، خو د دغو کډوالو په منځ کې کم شمیرې ثبت یا راجستر دي. نن په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، د کډوالو په موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوم. په ایران کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د ایران حکومت د مهاجرت ځانګړي کارتونه ورکړي 5500 او په پاکستان کې 1.3 میلیونه دی. د ملګرو ملتو پر اساس په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته شاوخوا 6500 افغانان کډوال شوي دي. ایران هم وایي چې 2 میلیونه افغانان په وروستیو 2 کلونو کې ورغلي دي. د ملګرو ملتو پر اساس حاضر دمه 3.5 میلیونه افغانان دننه په خپل هیواد کې بېځایه دي، خو له 2020 میلادي کال را وروسته تر 1 میلیون ډیر نور کورنۍ بېځایه شوي، خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. همداراز په یاد موده کې 1.6 میلیونه افغان کډوال د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مرسته له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ګرځېدلي دي. په همدی حال کې د پاکستان حکومت تازه اعلان کړی چې لخپل خاوري ټول غیر قانوني کډوال یعنی هغوی چې اسناد نه لري باسي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس چیلانی د پنځشنبه په ورځ وویل هغه افغانان به نیستل کیږي چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو اسناد لري. تر دې مخکې د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکر هم ویلي و چې حکومت غیر قانوني کډوال نیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم تیرونه خبری اعلان ته وویل چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی او دوی نور غیر قانوني کډوال نشي منلی. له شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې افغانان پاکستان او ایران ته د کډوالو په توګه پناه وړي او ډیری افغان سیاستوال وایي چې دا دوه ګاونډي له کډوالو څخه پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. په روانه خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او په سیاسي حالاتو یې د اغیز په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ملي جمهوري غوښتونکي ګوند مشره او مؤسسه عادله بهرام نظامی، د نړیوالو اړیکو شناند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غاوس جان باز او د سیاسي چارو نظر خاوند او شناند شفیق همدرد. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې کوم غوښتل چې پښتنه وکړي وخت درکو چې لمر سره تماس ونیسئ او له میلمنو څخه مو پښتنه وکړي. یو شمېر اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې نظرونه را سره شریک کړي دي، هغه به هم له خپلو میلمنو سره ورسته شریکم. لمړی شاخله جانباس، کتاسی راته وایي چې افغانان له څلوېشتو کلونو راهیسې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرت کوي سره له دې چې هلته نور ورته هرکلی نه ویل کیږي، خو بیا هم افغانانو مهاجرت ته دوام ورکړی دی. دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دلایل خو مختلف دي، متاسفانه چې په افغانستان کې کړکېچ اوږد شو. څه د پاسه څلوېښت کاله خارجي یرغلونه وشول په افغانستان کې، داخلي تنګلتیاوې په افغانستان کې شتون درلوده. متاسفانه عوامل یې ډېر زیات دي، په شمول د سیاسي، نظامي، اقتصادي او نور عوامل چې د دې باعث شوي دي چې افغانان په ډېرې خواشنۍ سره دا وایم البته چې خپل وطن پرېږدي. خو خبره دې کې ده چې اوس مهال چې افغانان دغه دوه کاله اخره چې د افغانستان نه وځي، د دې دلایل څه دي او ګاونډي هیوادونه د افغانستان په هغو پناه غوښتونکو چې دې هیوادو ته ځي هغو سره کوم چلند را شروع کړی؟ اول که وګورو دننه په کور کې په افغانستان کې چې هغه ډله حاکمه ده، هغه ډله چې حاکمه ده چې ځان ته امارت اسلامي وایي او دوی د دې ادعا لري په ټوله دنیا کې د سهار نه تر ماښامه چې موږ په افغانستان کې امنیت برقرار کړی دی، شریعت هم طالباني جاري کړی دی او ټول انسانان په افغانستان کې د دوی په وینا خوندي دي، نو بیا پوښتنه پیدا کیږي چې که داسې اوسېږي چې دونه انساني شرایط برابر دي، داسې رفاه وجود لري او امنیت شتون لري، نو دا په میلیون هاو انسانان ولې د افغانستان نه وځي؟ دې نه ښکاري چې
ډېر من جانباس صاحب، تاسو دواړه عوامل یاد کړل چې هم سیاسي دي او هم اقتصادي عوامل سبب شوي دي چې افغانان لا هم مهاجرت ته دوام ورکوي. همدرد صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دی واغیدون کې نظر به در سره شریکم. لوغوی سره تاسو تمره موافقی است. شریف الله همت وایي و افغانان مجبور دي ځکه په وطن کې ورته د کار زمينه نشته، خلک له غربت یعنی له بیوزدۍ د کډیشې هڅه کوي ترڅو د ښه ژوند په مخه ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شي، خو له بده مرغه چلته زورول کیږي. تاسو له دوی سره څومره موافقی است؟ د اقتصادي انګیزه ډیره قوي ده او که سیاسي د افغانانو په مهاجرت کې؟
سلامونه تاسو سروان صاحب، تاسو میلمنو قدرمنو اوریدونکو ته مو زه فکر کوم دا دواړه مسائل چې تاسو یاد کړل دا به دي کې رول لري. هم سیاسي موضوعات دي ځکه د تیرو دوو کلونو راهیسې چې کوم مهاجرتونه یا کډوالي شوې ده، په هغې کې تر ډېره حده پورې هغه د پخواني نظامي کسان وو یا هغه په اداراتو کې ملکی کسانو چې کوم وظیفې درلودلې هغوی مهاجر شوي دي ګاونډۍ هیوادونو ته. یا
د جمهوري نظام په وخت کې هم افغانان مهاجر کېدل، هم ایران ته تلل، هم پاکستان ته.
خو انده کچه تر دې هدا پوری نه و ز فکر کوم په تیر دوه کلونو کې ډیره شوه و او دوه مسله چې دا غي اقتصادي ده تاسو ګوره په تیر دوه کلونو کې ډیر کارونه چې په افغانستان کې ودرېدل د افغانستان اقتصاد له زور سره مخ شو ډیرو ملکی ادارو کې چې خلکو کارونه کول یا نظامی ارګانونو کې چې خلکو کارونه کول هغه بیکاره شول نو دغه دواړه انګیزې دی او دغه دواړه لاملونه دی او زه دغه اوریدونکو له نظر سره بالکل موافق یم
ډیر سیاته مننه همدر صاحب محترم نظامی ستاسو نظر سره کوم عوامل ډیر رول لري چې افغانان مهاجرت کوي
ډیر زیات مننه سرون صاحب تاسو ته تخنیکی همکارانو ته درنو میلمنو ته او قدر منوریدونکو ته السلام علیکم یقینا د افغانستان وضعیت کوم چیرې دغه ټول سیزه ورته زیر شو تر کوم چې تاسو په خپل خبرو کې ووي همیش د مهاجرتونو ته مخ کړی او همیش د بدبختۍ سره ګاونډي هیوادونو کې او په نورو هیوادونو کې په شمول د خپل هیواد سم مخامخ شوی دی. غټ عامل یې د سیاسي عامل او اقتصادي عامل کې د شمو په څنګ وره یې چې عجزیات او تولار شو شرایط د ژوند مساعد نه دي په داخل د افغانستان کې هر وخت په شکل د اشکال نو خلق د اجتماعي ژوند نه په تنګ راغلي دي چې هغه موږ د وړ وړ شان په خبرو کې وړ دي نه فقط کې غړتي بی برقی بیکاری او د هر څه ټول هغه څه دي چې د مجبوري وي وړ چې یو آرام او سوکاله ژوند ولیدی نو یقینا چې غټ عامل د سیاسي او اقتصادي مسله ده نو زه فکر کوم چې هر څومره په فکر وکړو بیا هم دا غټترین عامل دی او په جزئیات کې شاید ډېر نور خبرې وي چې کوم د دوه پروګرام د توان نه لري په جزئیات
سلامت اوسې کور ودان شغله خاص پاکستان او ایران وایي چې په کډوالو ډېر مصرف کوي او د دوی پر اقتصاد یو اضافي بار دی کډوال دا خبره څومره حقیقت لري
دا خبره واقعیت نه لري د څو استقامتو لپاره اول خدای چې دا هیوادونه که پاکستان دی که ایران دی دوی په افغان مهاجرینو او نه یوازې په افغان مهاجرینو مثلا ایران کې د عراق ډېر مهاجرین شدید سوریه هم شدید نور هیوادونه دوی باندې ډېر لوی تجارت شروع کړی دی او د دوی نه یوازې خپل اقتصادي ګټه پورته کوي په دې هیوادو کې مختلف مافیایي او سیاسي اتل نظامی کړي تاسو په هیګي چې یو تعداد زیات افغانان د سیاسي ګټو د نظامی ګټو د پورته کولو لپاره په د فاطمیون په لشکرو کې مثلا ښکیل شول همداسي ارزان بیه انرژي د کار چې په ماجیرونو کې د ایران کې د اړینه کار اخیستل کیږي او مستقیما استثماری یعنی اپوزیشن د بیمری سازمانونو ډیر لوی مبالغ د لاسره ورچ هغه د خلکو د مناجویانو باندې نه مصرفي بلکې د دې هیواد مختلف کړي هغه نه استفاده کوي د پاکستان وضعیت د دین هم بدتر دی البته موږ په هیغو چې په دې څه د پاسه څلوېښتو کلو کې پاکستان ډیر ایالتونه به هی رفاه خواته وړل دغه آسمانی سیلابامیز پیسې چې را سره زیر شوې د مختلفو منابعو
لیکن هغه خو په مخکې کلونو کې وخته هغه وخت چې شوروي پوځونه په افغانستان کې وس دوی وایي چې هغه
اوس هم کاغلی شي برم دا اوس هم بین ملی سازمانونه خیریه سازمانونه هم دا اوس هم د هیوادو سره کومک کوي کېدای شي کچه به هغه نه اوسېږي خو کومکونه مالی بشري غذایی نور مرستې دغه پناهجویانو سره پره غوښتون کو ته کیږي هم دا اوسم جاری دي خبره داده چې دا هیوادونه لکه مثلا کانادا امریکا استرالیا دا هیوادونه سیستم د منلو د مهاجرین نه لري دوی مهاجرین ته په سپک سترګه ګوري په کمپو کې ورته ځایونه ورکوي او تور کار پرې کوي یا یې په نورو سیاسي لوبو کې لوبوي موږ تاسو وینو دغه چې د پاره څلويخ کال چې یو ناورین سره مخامخ استو دا خود دغه دوه هیوادو او زموږ د مهاجرینو د بد وضعیت نه سیاسي نظامی او ستراتیژیک سوء استفاده وشو دغه دوی من حیث یو وسیلی وګرځیدل د دوی د پلانو د تطبیق لپاره البته ټول نه یو تعداد زیادی نور هغه کسان چې هلته ژوند کوي خو د هغوی ژوند خو انساني ژوند نه دی په ډېر لوی فشار باندې هغوی هلته ډېر لوی فشار لاندې هلته اخته دي او دا هیوادونه سره د دې چې د ملل متحد هغه د 1950 کال د کنوانسیون او د 1968 کال د هغه پروتوکول د مهاجرینو هغه امضا کړي دي الحاق شوي دي خو مهاجرینو سره هغه څه چلند نه کوي لکه چې بین ملي مقررات دوی باندې دوی هغه ته مکلف کړي دي چې تطبیق کړي او هم د تنخ خپلې سیاسي ګټې پورته کوي دا اوس چې دوی د یو جنګ زرګري طالبانو سره شروع کړ بیا یې هم زمونږ په مهاجرینو باندې فشار راوړ چې مهاجرین کاغو چې مهاجرین غیر قانوني دي چې مهاجرین دسې دی چې مهاجرین اسې دي او دلته موږ ګورو چې دواړه خواوو دا اوسنی کوم حاکمیت چې دی دا خو کاملا د همدې د همدغه د پاکستان د استخباراتو د کنټرول لاندې دی او دوی ورسره هیڅ هم نشي کولی حتی تر دې چې زموږ ښځې ماشومان په زندانو کې واچول شول.
ډېره مننه دا مشکل چې همدې موضوع ته راشم همدر صاحب که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ تاسې فکر کوئ چې مهاجر د ګاونډیو هیوادونو باندې یو اضافي بار دی او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې جان باز صاحب وایي چې دوی له مهاجرو ډېرې ګټې ترلاسه کوي په ایران کې ارزانه کارګر دی او په پاکستان کې کله ناکله داسې ویل کیږي چې دوی سیاسي استفاده ترې کوي همدا اوس چې په پاکستان کې په مهاجرو باندې پرې وروستیو کې فشار زیات شو نو داسې ویل کیږي چې پاکستان وغوښتل چې په طالبانو باندې فشار راوړي خصوصا د ټي ټي پی په برخه کې چې هغوی کنټرول کړي او د هغوی مخه ونیسي ستاسو نظر څه دی؟
که منصفانه دې موضوع ته وکتل شي مهاجرتونه بیا کډوالي او نور هیوادونو ته واغه هم د جنگ لامله و نور هیوادونو ته مثلا د سوریه کوم بحران چې رامنځته شو یا په عراق کې کوم بحران وو نور هیوادونو ته لکه ترکیه او دغه ګاونډي هیوادونو ته چې کوم سوریایي مهاجرین ورغلل یا لکه دا اوس مثلا په اوکراین کې چې کوم حالات دی د اوکراین کوم خلک چې مثلا اروپا یا نور غربي هیوادونو ته مهاجرتونه کوي یعنی دا معنا دا ده چې دا صحیح ده چې په هغه هیوادونو باندې چې دوی ورځي ورته مهاجرین ځکه چې دغه هیوادونو هغه کلنۍ کومه بودیجه چې ده د دوی امکانات چې دي هغه د خپلو خلکو یا د خپلو مسایلو په اندازه باندې لیکن نور خلک چې ورته راځي بیا خو د مشکل سره مخ کیږي لیکن د افغان کډوالو په اړه باندې چې په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د شوروي تر یرغل وروسته د سور تر کودتا وروسته چې د ګاونډي هیوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل د دې نه دغه هیوادونو پاکستان یعنی تر ډېره حده پورې د دې مهاجرینو نه استفاده وکړه دلته کمپونو ورته جوړ کړل دغه کمپونو په نتیجه کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته دغه مهاجرینو په نتیجه کې ورسېدل څو رژیمونه په افغانستان کې چې دغه مهاجرینو چلته ورغلی وو دغه په واسطه باندې رڼا کړل نور نظامونه راوستل د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو نه بشمیره مرستې ترلاسه کړلې همداراز د افغان مهاجرین چې دی په پاکستان او په ایران کې غوتر ډیره هدا پوری هغه بشری زواک دی یعنی تر ډیره پوری شاخه کارونه کوي لیکن په پاکستان کې د افغان مهاجرین چې دی بزنسونه لري ښه کاروبارونه لري او تر اوسه پوری په کوم داسې خلاف کار کې دوی هلته چې دی هغه ملوث نه دي نو په دې اساس باندې زه فکر کوم دا وروستي اقدامات چې دی دا د یو سیاسي علي په توګه د دې نه استفاده کوي.
بله سم ډیره زیاته مننه کوروادن محترم نظامی د ملګرو ملتو چارواکو اندیشتش کار کړی دی چې د پاکستان له دې وروستي اعلان له کبله به شاوخوا 1 میلیون افغانان مجبور شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یعنی پاکستان ویلی دی چې هغه افغانان نه پرېږدي نور چې قانوني اسناد نه لري او د هغو شمېر شاوخوا 1 میلیون دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کار نشته بیروزګاری ډیره ده فقر ډیر دی د دې اثر به په افغانستان څه وي په اوسنیو حالاتو کې؟
ډیره زیاته مننه. یقینا چې دا خبر ډیر دردونکو خبرم دی او بدون دونه متاسفانه افغانستان خلک همیش قربانی دي نورو د سیاستو شوی دي او نه حالت تم چې په دوه خلکو غلای دي او شاید چې قانوني کډوالم په دوه کې په زور ویستل شي کدی په خپل وطن کې هغه کدی په خپل هیواد کې هغه شرایط ورته مساعد وای چې د ژوند کړلای شوی هم د هر لحاظه موږ د امنیتي لحاظه مثال ورکولی شو شاید دو کډوالو کې داسې کسان وي چې د امنیتي لحاظه به دی په داخل د هیواد کې نارامه وي د مغو په خاطر به دو هیوادونو ته تللي وي د دی بیرته تګ یا بیرته ستنېدل افغانستان ته د څو عامله کېدای شي چې دی ته ډېر د درد وړ خبره وي او ډېر ورته خطرناکه وي چې هم د امنیتي لحاظه او هم د اقتصادي لحاظه چې وخت چې په افغانستان کې کار نشته دی نو خپله په داخل د افغانستان کې شاید ډېر مشکلات منځته راشي چې هغه مشکلات خو همیش په افغانستان کې موجود و لږ به نورم پسې بیا زیاتي اما زه فکر کوم چې بیا په ټول موضوعاتو کې سړی دقیق شي دلته سیاسي خبرې دي او بیرته دا د خبرو اترو د طریقه دا مسله حل کېدل ایم شي اما تنها په پاکستان کې نه افغانان یا افغان ماجر په ټولو هیوادونو کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي په سر ضد چې ملل متحد کمشنری د ماجرو د برخه خاص پروګرامونه یا خاص پلان او برنامه ورته هم ورته لري نور نهادونه دي چې د دوست کومک نه دی په چا بوج کې یو نه د بوج خبر دلته مایسترت للی شي ځکه مخته مخه هر هیواد دوتم آماده دی چې شاید منفی د افغانان نور کډوالم دی ته ورشي آماده سنه دي چې صرف باید ټول فشار په افغانانو باندې ای بیرته تک اول خپل دی ته ډیر سخت مشکلات به مایستر راشي دوام چې په هیواد کې کار نه وي واضح خبره ده چې بیا به مشکلات دو چند سه چند زیاد وي چې دا ایڅ دا تصور یې نشم کړای چې دی ټول بیرته هلته افغانستان ته ولاړ شي او هلته به دی په قرار ژوند وکړ خیوالې د افغانستان وتلي دي نو واضح خبره ده چې غټ پرابلمونه نه دی په مخ کې وي او دی به د ډېرو ستونزو سره مخ شي
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو زموږ د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د ملي جمهوری غوښتونکو ګوند مشره او مؤسسه عادله بهرام نظامی د سیاسي چارو نظر خاوند شفیق همدرد او د نړیوالو اړیکو شنان او په مسکو کې بخوانی ډیپلوماټ غاوس جان باس د فیسبوک لاله ریزینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې یو هم نو مه نه دی لیکل دي خیر یو اوریدونکو لیکلی دی وای بس دوی سره همداسې په کار دي منظورې مهاجر دي چې وی ځوروي دا موږ څه په وطن کې پراته نه یو موږ سره څه شي وی دي په وطن کې قرار ناست یو بل اوریدونکو ګل پیروز غلام علي لیکري دی وایز خپل دا نظر لرم چې په افغانستان کې د پاکستانیانو او ایرانیانو سره ورته چلند وشي لیکن وګړي خو په افغانستان کې مهاجر نه دي بل اوریدل کې مو اس مراد امین لیکلی دی وای اصلا خبره ده چې افغانان مجبور دي چې لاړ شي او دا هیواد پریږدي او هلته د مجبوریت او دردناک وخت تیر کړي اوس الحمدلله افغانستان د اوسېدو لپاره ښه هیواد دی خو د کار لپاره مشکلات ډیر دي دلته پشمار خلک کار لري نور نو نه څوک کار لري او نه ورته کار څوک ورکوي یعنی د بیکاری موضوع دوی مطرح کړی دی جان باسب مخکې تاسو ویل چې دا د پاکستان او طالبانو جنگ هم زرګري دی لیکن په ورستیو کې موږ ولیدل چې کله د ټي ټي پی په سر د دوی ترمن جنجال راغی خصوصا کله چې په چترال کې د ټي ټي پی لوري حمله وشوي نو ورسره جوخت تورخمی بند کو چې تر اوسه پورې لا دالاره سمه خلاصه نه ده دي سوداګرو په وینا. او له بلې خوا په پاکستان کې په مهاجرو باندې فشار ډېر زیات شو، پرلپسې ونیول شول، بندیان شول، ځینې وویستل شول. نو فکر نه کوئ چې دا خبره تر دې ور زیاته ده؟ یعنی د دوی اختلاف ژور دی، د طالبانو او د پاکستان، او په نتیجه کې افغان مهاجر قرباني کیږي؟
از تاکید کوم په دې چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې دغه کملانجه په اصطلاح چې روانه ده، دا زرګري جنگ دی. طالبان کاملا متی او کاملا د پاکستان د نظامیانو او د استخباراتچیانو د تاثیر او د مدیریت لاندې دي. دا چې دوی اصلا نشي کولی یو حرکت،
لیکن فکر نه کوم چې ټوله به داسې نه وي، ممکن سینې پکې وي. د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ مرکه که مو اوریدلې وي، هغه وایي چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. اشاره یې دې ته ده چې ځینې ورسره مني، ورسره موافقه لري، خو ځینې نور بیا په خپل سر دي. دا هم ویلي دي چې ظاهرا د طالبانو یو تحریک دی، لیکن په عمل کې دغسې نه ده. څه چې مشر وایي هر ځای هغه خبرې نه عملي کیږي.
تاسو خبره په ځای ده. دا اصل دی چې هغه یو استثنا کېدای شي، خو استثنا داسې یو عمل دی چې قاعده نه منتفی کوي. وخت چې موږ وایو طالبان، طبعاً چې موږ د دوی هغه فوقاني په اصطلاح چارواکو سره مخامخه تو، زه غواړم ووایم چې طالبان د یو سازمان په حیث، نه د انفرادي اشخاصو په حیث، کېدای شي په دومه رادو کې، په درېیمه رادو کې به ډېر افغانیزه طالبان اوسېږي چې هغې افغاني ملي فکر لري. زه دا نه منتفي کوم، خو هسته د طالبانو، هغه فوقاني ردي د طالبانو، دا کاملا پاکستانیزه دي. دوی پاکستانی تفکر لري. لکه زه تاسو ته دغه د نننۍ ورځې یو مثال درکوم. یو څوک دی په نوم د قهار بلخي، دا څوک ځان ته د بهرنیو چارو د وزارت نطاق وایي. دغه نطاق نن اعلان وکړه چې د پاکستان په بلوچستان او پښتونخوا کې چې کومې چاودنې شوي دي، دې ته مونږ تسلیت وایو او مونږ پکې لاس نه لرو. ښه، دوی زموږ هغه تاریخي دایره د پښتونستان او د بلوچستان چې مونږ دا خپله خاوره ګڼو، دې ته شاکره دی په لغته ووهله که دا پاکستانیان نه دي کاغلی شوی. دا څوک دي؟ دغه نن تاسې لاړ شئ، دغه نن، دغه اوس، دغه شیبه د دوی سایت ته وګورئ، د دې اعلامیه په دې توګه.
یعنی داسې وایي چې دوی وایي چې بلوچستان یا پښتونخوا د پاکستان خاوره ده. منظورم دا دی،
بالکل.
نو دا خو د پخواني حکومت هم دغه خبره کوله،
مخکې چې
ولې نن ویل چې نو بخښئ، پخوانی حکومت هم دغو سیمو ته پاکستان وایي. نن ویل چې د طالبان، ولې نن ویل چې نن ویل چې د طالبانو شورا مشران په پاکستان کې ناستي او کوټه منظور.
بله بله، ګوري، مخکنی زموږ حکومتونه همیشه دې ته اشاره کړې ده، او هغې هوښیار خلک وو، کولی شو چې لس ګونه انتقادونه پرې وکړو، خو سیاست باندې پوهېدل
بېرته هغه خبره شوه. تاسې زما په خبره لکه چې پوه نه شوئ.
بله،
زما په خبره لکه چې پوه نه شوئ. مالو هغوی هم همدغه سیمو ته پاکستان وایو؟
نه دي ویلي هېڅکله.
نو څنګه همدلته چې وایي د طالبانو مشران په پاکستان کې ناستي، هغوی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناست؟
ګوري، کله کې نوم اخیستی اوسېږي د منطقې، حتماً یې ویلي دي چې پېښور یا مثلا کویټه، یا یې ویلي دي د ډیورن هغه کرښه، د هغې کرښه، د کرښې هغه خوا شبیرته. ولې داسې کوي؟
هېڅکله داسې خبره نه ده. وبه ګوري چې د نورو مېلمنو نظر په همدې اړه سره همدر صاحب تاسو
ته مسؤول مقاماتو، شبیر صاحب مسؤول مقاماتو، چې هغه نطاق د بهرنیو چارو وزارت اوسېږي، نطاق د ولسمشر اوسېږي، یعنی رسمي موضعګیري اعلانېږي، د دغه دوو نطاقانو هغې ابدا نه دي ویلي پاکستان.
مننه. خیر، د ډیورنډ په برخه کې صحیح ده، لیکن نور به موږ ویل چې د افغانستان کنسولګری د پاکستان په پېښور کې، د پاکستان په کوټه کې. خیر، همدر صاحب، کله دې موضوع تیر شو، د دې ډیورنډ موضوع، په دغه بل اصلي سوال چې ما له همدر صاحب څخه درلود، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ منظور می داو چه پاکستان چارواکی کله چې غواړي په طالبانو باندې د ټي ټي پی په خاطر فشار راولي، نو ځکه دوی په مهاجرو باندې فشار راوړي. د دوی او د طالبانو ترمنځ د ټي ټي پی په سر اختلاف دی او قرباني افغان مهاجر دی.
مسله دا ده چې دا ډېر عمیق او ژوره مسله ده. کله چې بدبختي دا وه چې څوک چې د پاکستان په ټریننګ کمپو کې وو هغوی چې افغانستان ته راتلل ورانکاري یې کوله، لکه مثلا مجاهدین او دا اوسني حاکمان، هغوی ته افغانستان یو ځلې یو ډول ښکارېده. لیکن کله چې همدغه خلک بیا مثلا قدرت ته راغلل، بیا له دې ځای نه مثلا د ارګ د افغانستان پاکستان و دوی ته بل ځلې ښکاري، ځکه هغه اصلي چهره د پاکستان نه بیا تاسو د کابل نه لیدلی شئ. ګورئ دغه اختلافات چې وو دا د صبغت الله مجددي حکومت چې و دا په پاکستان کې جوړ شو او کابل ته ډیسانت شو، د استاد برهان الدین رباني حکومت چې و هغه په پاکستان کې جوړ شو کابل ته ولېږل شو، او تر هغې وروسته موږ دغه اختلافات ولیدل. په خپل دا ولسمشر حامد کرزی چې و دا په موټرسایکل باندې دغه د کوټې د لارې داسې روزګان او د ځایونو ته راغی، او دغه چې مسائل شته یو داسې تاریخ ته کپسلار شي، دغه د شاه شجاع د وخت نه راوخته تر اوسه پورې دا مسائل شته دي. خبره دا ده چې اختلافات شته دي، د دې نه سړی سترګې نشي پټولی، لیکن دا اختلافات چې دي هغه په دې ټیټه سطحه کې دي. تر یو حده پورې د رهبرۍ په سطحه کې هم ځینې کسان شته دي چې د پاکستان سره تضاد لري. په پاکستان چې په تیرو تقریبا دیرشو کلونو کې په ځانګړي توګه د دغه تحریک د مشرانو یا د دوی د ډیپلوماټانو یا د دوی د چارواکو سره کوم چلند وکړ، نو هغه د دوی په ذهن کې شته دی. او د دوی دغه د پخوانیو چارواکو مرکې که تاسو ووینئ، په ځانګړي توګه د هغه د عبدالسلام ضعیف مرکه چې په دې وروستیو کې خپره شوې ده، د دې نه واضح څرګندېږي چې اختلافات د اوسني حاکمیت او د په بکانې سره د پاکستان ترمابند شته دي. لیکن په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په اوسني نظام کې د پاکستان ډېر خواخوږي شته دي، استخبارات شته دي، او د دې ثبوت دا دی چې په دې تیرو دوو کلونو کې د ټي ټي پي هغه ډېر مهم قومندانان چې وو هغه په افغانستان کې ترور شول. نو خو تر اوسه پورې د دوی کومه دایا چې ده، د دوی کوم هغه فکر چې دی، پیغی اساس باندې دوی نشي کولای چې د ټي ټي پی په وړاندې باندې کوم اقدامات وکړي، ځکه د دوی په دې صفوفو کې دا خبره ډیره عامه ده چې دوی هغه خپل پخوانی نظام د یو سړي په واسطه باندې چې دوی رنګ کړ، نو اوس څنګه کولای شي چې یو بل چاته د دې ایدیالوژۍ نه خلاف داسې یو کار وکړي چې دا مشران چې شل کاله د دوی سره وګه په وګه جنګېدل
همدغه مسله په خپله ځینې په پاکستان کې ملتپال ګوندونه او د هغوی مشران هم دا خبره کوي، وایي کوم شی چې تاسې په افغانستان کې غوښت نو اوس نتیجې وینئ تاسې. دوی وایي چې دا د یعنی په خپلو حکومتونو باندې یا په خپلو پوځیانو باندې دا انتقاد لري. دا د دوی انتقاد څومره په ځای دی؟
بالکل فزاده ګوره، دغه په دې انقلاب نو وروسته چې دوی دلته د غرب کوم غوبل چې روانو، په دې ترس کې چې دوی کوم کمپونه دلته جوړ کړل، د مدرسو په نامه باندې خلک دلته روزل، د دوی دغه ذهنونه ورته مینځل، نو خبره دا ده چې د دې په ترس کې کوم ایدیالوژي دوی چې دغه خپروله، دغه ایدیالوژي چې د عمومي یوه ایدیالوژي ده، دا داسې نه و چې دا ایدیالوژي تنها په دې کې مثلا پاکستان مطرح وي، په دا عمومي و افراطي اسلامي ایدیالوژي وه چې اوس هغه د پاکستان دننه و هغه سیمو ته چې اوس پاکستان حاکمیت پکې لري، په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو کې او تر ډېره حده پورې د دوی تر کنټرول لاندې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ډېر عامه شوې ده. دلته تقریبا په یعنی د یو لک په شاوخوا کې مدرسې جوړې شوې دي، او دا مدرسې تر ډېره حده پورې یعنی د ایدیالوژیو د اړولو او یعنی دغه یو نوی فکر ورکولو هغه د منبع دي. نو په دې اساس باندې اوس هماغه خلک د پاکستان په جامعه کې چې دي هغه خواره شوي دي. هغه وایي چې که په زور باندې مثلا یو حکومت نسکوریدل شي پنځوس هیوادونو ته ماتې ورکولی شي یوه ایډیالوژي، نو هغه پاکستان ته څنګه ماتې نشي ورکولی، هلته څنګه یو اسلامي نظام نشي قائمولی. نو زه فکر کوم دغه مشکل تر ډېره حده پورې د ټي ټي پي چې دی دا پخپله د پاکستان په دننه کې، او هغه څه چې د پاکستان اسټبلیشمنټ په دې تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو کې مثلا د خپلې ایډیالوژۍ د خپلو استراتیژیکو اهدافو لپاره د افغانستان دپاره او د هند دپاره په کشمیر کې وکارول، نن هغه ایډیالوژي د قرار قرار په پاکستان کې هم چې د هغه مخ په لوړه باندې روانه ده، نفوس کې خلک هلته شته، د بستر سازي تیار هلته ورته شوې ده. نو زه فکر کوم چې دا د دوی مشکل چې دی، دا د ټي ټي پي سره چې دی، دا تر ډېره حده پورې دا جامعه نیولې ده. ډېر خلک یعنی اوس هم په دې فکر کې دي چې دوی هم په دغه سیمو کې یو اسلامي نظام غواړي، او د دې دپاره په خپله دغه پخوانی د عمران خان حکومت چې وو، د فیض حمید چې وو، دغه افراطي خلکو تر ډېره د پوری کار ورته وکړ، د دوی سره خبرې وکړلې، د خلک راوستل، او تر ډېره حده پورې په دې قبایلي سیمو کې دمدغه سیو نظام د راوستلو دپاره چې دوی هغه کار کاوه. لیکن دا چې چون د غرب د ګټو سره دې سر نه لګاوه، نو په دې اساس باندې هغه حکومت هم ړنګ شو، فیض حمید هم کورته ولېږل شو، او هغه پروسه چې ده په ټپه باندې ودرېدله. او اوس د ایسا هغه راډیکاله هغه افراطي ډله چې ده د ټي ټي پي تر شا ولاړه ده، او د اوسنیو حاکمانو سره هم د افغانستان چې دی تماس لري، او دغه فشارونه د اوسنی دغه کوم استبلیشمنت چې دی د پاکستان چې په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، په دې باندې هم ډیر شوی دی. زه فکر کوم دا موضوع ډیر عمیقه ده.
بله صاحب، ډیره مننه.
موږ په دې باندې صحیح برخه وکړو، باس وکړو، زه فکر کوم نتیجې ته رسیدلی.
سلامت اوسه کور ودان. محترم نظامی، د دې مهاجرو مسله چې مخکې هم تاسو په یو شکل سره ورته اشاره وکړه، یوازې په ایران او پاکستان کې نه ده، په ځینو نورو نږدې هیوادونو کې هم ده، یعنی له هند رانیولې تر ترکیه پورې هلته هم افغانان ځورول کیږي، خصوصا په ترکیه کې پرله پسې نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. که د ایران او د پاکستان کې له مهاجرو سره د چلند له سیاست سره وتړو، لیکن په ترکیه کې بیا څه دلیل کېدای شي چې افغانان نیول کیږي او استول کیږي افغانستان ته؟
ډیره زیاته مننه. ډیر زه په خپل هم په همدغه مسله باندې ډېری وخت چې ورته ځیر شم دلته د دوستانو او د افغانانو څخه، کله چې په همدغو مسایلو خبرې کوم، وایي چې که د افغانستان او د ترکیې اړیکو ته په تاریخ کې وکتل شي، ډېر ښه اړیکې وې او ډېر صمیمي و. تقریبا مو بچ بود اگه 2010 کال که کلا بچ ترکیه تراغ لوده ای باقی غازی امان الله خان ده وقت خبر یاد اول وی به چې د ترکیه په جنگ کې افغانان د مقصدیر کومک کړی دی، او ډیر قادر د افغانانو کېده. اما متاسفانه په دورسته کې دلته ډیر بد چلند کی، ډیر بد چلند کی چې هیڅ کله ما داسې یو څه نه ولیدلې، او په زور جبران اقامې ابطالي او جبران د ترکیه نه ایستل کی. دا علت یې بیا د افغانان په خپلو کتو کې چې کله ورسه پوښتنه دي کو چې دلته به خصوص به دا علت څه وي، موږ خو ډېر هغه کړي دي ښه روابط هم لرل. یو عامل دا ښایي چې ډېر غیر قانوني خلک دلته داخل شوي دي، او دلته باعث د نارامۍ د ترکیه کې یا په ترکیه کې ځینو
جرمونو کې افغانان شکل دي کله داسې راپورونه شته؟
ما هم دغه مسئله تر تللم ځینې وخت داسې ویل کی چې په استانبول کې ځینې غیر قانوني کارونه د منستر وړي، ځکه غیر قانوني غلي او غیر قانوني مسایل مخې ته وړي. خو دا کیدای شي چې دا مسایل که داسې کوم مسایل وي د خبرو او د ډیپلوماتیک مسایلو د لارې حل شي، او دا مسله هغه تفکیک شي چې دلته څوک ګناهګار دی څوک نه دی ګناهګار. خو دلته خو لامده وچ ټول سوځي، او ځینې وخت به دا خبره مرسکی چې شاید او ډیر وخت دا ویل کې چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو کله چې خپل وطن ته ولاړ شئ، دا چې کار زمینه تاسو ته مساعدي که نه مساعدي، تاسو باید خپل وطن ته ولاړ شئ. نو عملونه یې بیا هم یوه برخه سیاسي کېدلی شي چې شاید سیاسي عامل وي چې دلته
هم بله پوښتنه د ترکیه د افغانانو په ارتباط له تاسو څخه وکړم. داسې ویل کېږي چې ترکیه ته چې کوم افغانان تللي دي، یو خو یې اکثریت بې اسناده نه دي، یعنی اکثریت په ویزو تللی دي. یو شمیر البته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه به اسناد له ایران اوختی، لیکن اکثره د دې لپاره نه دي تللي چې هلته ووسي او پاتې شي، دوی اروپا ته ځي. آیا ترک چارواکیم په دې پوهیږي چې دوی خو دلته نه پاتې کیږي، نو بیا یې باید ولې ونیسي او بیرته واستوي؟
هغه کسان چې قانوني د ترکیې نه بیرته وزي اروپا ته یا امریکا او کانادا طرف ته، هغوی اسناد په لاس لري، د هغوی څه قطعا خلاف چلند نه کیږي. اما هغه کسان چې د غیر قانوني بیرته قاچاقي غواړي د ترکیې نه مهاجرت وکړه، د هغو مخه سل په سله کې نیول کیږي. تر اوسه پورې داسې نه ده شوي چې د چا اسناد په لاس کې وي دو چې دی د ترکیې نه وزي او هغه خلک وباسي. چې دلته مختلف حالتونه دی و مختلف خبری دی، اما مطلق تا قانونی مسئله که چه دی قانونی مهاجرت که بیرته در ترکیه نوزی اغو سه هیچ دستی کم چلند نده شوند، سش دقیقه چه پاچاپی وزی در دو سه دقیقه چلندونه کیگی.
بله ډیر زیاته مننه جانبا صاحب. د پاکستان په ارتباط هم وویل چې تر یو حده پورې سیاسي انګیزه هم پکې شامل ده چې په افغان کډوالو فشار راوړل کیږي، لیکن په ایران کې چې تاسو هم اشاره وکړه چې ایران ارزانو کارګرو ته ضرورت لري، د دغه هیواد د کورونا چارو وزیر تیرونی خبریالانو ته وویل چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی او ایران نور غیر قانوني کډوال، هغوی چې دوی اسناد نه دی ورکړي، هغه نشي منلی او خپل هیواد تستنوي. او تقریبا هر ورځ مشاورو چې په زرګونه افغان کډوال د افغانستان په بندرونو کې افغانستان خواته سپاري. هم ستاسو په نظر د ایران د اقدام دلیل څه کېدای شي؟ په اوس وخت کې له طالبانو سره هم ظاهرا ښه روابط لري.
په ټولیز توګه کله چې د مهاجرینو موضوع رامنځته کېږي، دلته کوربه هیواد چې کنوانسیونونه امضا کړي دي او هیوادونه دې کنوانسیونو ته او دې میثاقو ته الحاق دي، هغه مکلف کی چې د دغه قوانینو دغه بین‌المللي قوانینو په چارچوب چلند وکړي. بل هر نوع چلند د تخلف د کنوانسیونو دی. نو تر یو بریده کې دی چې هغه کسان چې مثلا د کنوانسیونو د مقرراتو یا د نورمونو موازینو سره په ټکر کې اوسېږي، زیاتره هیوادونه کوشش کوي چې دا خلک د هغوی د وضعیت ته په کتو هغوی برابر کړي دغه مقرراتو ته، یعنی بشر دوستانه برخورد ورسره کوي. اکثرا په اروپایي هیوادو کې داسې چلند شته. نو دا چلنه چې په داسې مغرضو ګاونډیو کې لکه ایران او پاکستان موږ د دې انتظار نه لرو، تر دې چې ځینې دا ګاونډیان ځان ته ډېر متمدن وایي، تاریخ په یادوي، په داسې حال کې چې یعنې په عمل کې داسې نه دي او دوی غالبا ډېر نا انسانی غیر بشری برخوردونه کوي او ډېر مجبور پناهغښتونکو ته چې افغانان په سر کې دي. خو اصل خبره دا ده شبر صاحب چې ملامت طالبان دي. تاسو بیا وایي چې زما مینه نشته د طالبانو سره، نو زما دغه مینه به د کومه شي چې دغه حاکمې ډلې د لاس زما وطنداران هر ورځ خپل وطن پرېږدي او دوی ځي په ملي استیجونو کې وایي چې ما امنیت ټینګ کړی دی، ما نه پرېږم شریعت پلی کړی دی، ما نه پرېږم دا کړي هغه کړي. په داسې حال کې چې ټول دروغ دي. امنیت اوسېږي انسان ولې د خپل کور پرېږدي؟ امنیت اوسېږي ولې اشتغال نه ایجادېږي چې خلک خپل په کور کې مشغول شي، کار پیدا کړي؟ خو دروغ وایي. بنابراین هغه اصلي ملامتیا زموږ خپله ده، نه ده چې ګاونډي هیوادونه خپلې موخې لري ولاو چې میثاقونه امضا کړي اوسېږي، ولاو چې سیاسي شعارونه ورکړي چې موږ بشر دوست استو، پناه جویانو ته شرایط مساعده وو. په اصل کې خودسې نه ده، په اصل کې خودسې نه ده. ترکیه ده که ایران ده که پاکستان ده که نور هیوادونه دي، دوی هغه خپلو منافعو ته د نن په کور کې د هغې په بنسټ همدغې مهاجرینو سره هم چلند کوي. که چېرته ضرور رسېږي ترې تروریستان هم جوړوي، که چېرته ضرور رسېږي ترې هغه ارزان قیمته د کار انرژي ترې استفاده ترې کوي او نورو موخو نه دپاره هم پر استفاده کوي صحیح نه چې یو ته دغه په پاکستان کې کوم بزنس په پیدا کړی اوسېږي خو تر هغه ځای چې ماته معلومات کېږي پاکستان کې چې کوم چا کوم بزنس پیدا کړی ډېرې هغوی یا استخباراتو سره یا اردو سره شریک بزنسونه لري ځکه چې په پاکستان کې استخبارات او اردو د یو دولت دی په دولت کې ته نشې کولی یو تاثیر ګذاره بزنس په پاکستان کې پیدا کې او هغه وچلوي چې هغه د لوی عاید هم درکړي چې تر هغې پورې چې ته استخباراتو سره او اردو سره اړیکې ونه لري نو زموږ بیچاره ولس مهاجرین هغوی د دغه سې لوبو د دغه دغه حریصو ګاونډیانو د لوبو او د معاملو ښکار دي هیله ده چې طالب دته سر خلاص کی او افغانانو سره یو لوی مذاکراتي پلاتفورم را پرانیسي تر څو چې په یو افغانستان شمول نه وایم هغه سهامي شرکت چې په خو او ابدا نه غوښته نه وایم خو افغانستان شمول حکومت ته مخ کی چې افغانان راشي په دې حکومت کې ځانو پوری تر څو دغه دغه فرار دا فرار کدی چې خدای مکر افغانستان بالکل تشي شبر صاحب دا خو یو لوی فاجعه ده چې 15 میلیونه هلته او میلیونه هلته 3 میلیونه هلته دا خو یعنی د افغانستان کې څوک پاتې کیږي
درست
که دوی مخ نکی افغانانو ته
ډېر مننه
دغه جبر نه لاس و نه خلی چې افغانانو ته زمينه د کار پیدا شي برنامه جوړ شي پلانونه رامنځته شي متخصص افغانان په کار وګمل شي هغه ته زمينه د دې مسایل شي چې پلان گذاري وکړي چې افغانان علاقمن شي خپل په کور کې پاتې شي
بله ډېر مننه سلامت اوسې دا سال کې چې کار نشته او ستاسو په وینا پروژې نشته نو خلک به په څه شکل سره لاړ شي او البته جذب شي دا ډیره مشکل خبره ښکاري لکه مغه یو پښتنه دا وکړي چېرته پاکستان یو میلیون نور افغانان په اوس وخت کې افغانستان ته بیرته وګرځوي نو د هغوی برخلیک په څنګه شي د هغوی ژوند په څنګه شي دا یو لوی اندیشنه ده چې ملګرو ملتو هم ښکاره کړی ده خو یو پښتنه دلته دا هم مطرح کیږي همدر صاحب څخه دا پښتنه کومه هغه دا چې تیر حکومت له دومره ډیرو مرستو سره سره ولې ونه کړی شول چې افغانان بیرته خپل هیواد ته راول یو ځای په ځای کې هغه دې شارګیو مسله و ډیرو کم خلکو ته کورونه ورکړل شول دلته ځینو اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې راته لیکلي دي چې ټولو خلکو ته ټولو مهاجرو ته دې نمرې ورکړل شي او ګوندې دوی په خپل هیواد کې بیرته ځای په ځای شي ولې په خو دا کار ونه شو
زب دا وزن دا خبر یاد شو ولې دا ز فکر کوم سمای حاکمیت ویل چې ملامت ته ز فکر کوم په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې د سردار محمد داود خان تر شهادت وروسته چې کوم حالت په افغانستان کې راغی دا مهاجرتون د هغه وخت نه راپیل شو دا د پیلګون کې چې د استادان مثلا تر خاور لاندې کېدل خلک مجبور شو چې گاونډي کې ودو تفنای او ستریږي وروسته چې دا د شوروي پوزونه راغلل کوم تاړاک چې وسو کوم بمباری چې کېدلې خلک مجبور چې خپل کلی او خارګوټي او خپل مینې پرېګ دی او گاونډي هی ودونو ته د خپل ژوند د پاره چې دغه مهاجرت وکړ ترې ورسته چې بیا د مجاهدین صاحبان قدرت ته ورسېدل تاسو ولیدل چې د کابل په کندواله باندې بدل کړ تاسو ولیدل چې څه حالت په دې ملک تیر شو خلک مجبور چې بیا گاونډي هی ودونو ته لاړ شي ولته خپل ژوند شروع کړي ترې ورسته چې بیا طالبان راغلل یو بد حالت وو بیا دا نوې نظام چې راغی ټول نړۍ تر شا و تاسو ولیدل میلیارډونه ډالر وو لیکن دې خلکو خپل د خپل جیبونو د پاره کار وکړ دا سی یو منظم پلان نه وو چې بیرته د مهاجرین سیده چې ظاهرا یو پروسه به موجوده و لیکن څومره خردو بردو په دې تیر نظام کې په دې تیر شل کلن نظام کې د مهاجرینو نه د هر شي نه د پیسې وهل کېدلې د شخصي جیبونو ته تللې شخصي اکاونټونو ته تللې هلته وزارتونو چې وویشل شوي وو هلته هر شان چې وویشل شوي وو بیخي بد وضعیت وو یعنې دغه تیر نظام په دې ټوله نړۍ کې د فساد یو نمره وه یو یا هغه ریکارډ شته نو په دې اساس باندې تیر نظام دې ته کار ونه کړ دغه مهاجرین صحیح ده چې په دې تیرو دوه کلونو کې زموږ ډېر قدرونه چې دی هغه نور هیوادونو ته او زموږ گاونډي هیوادونو ته چې مهاجر شول ډیر بد اقتصادي او سیاسي بحران په هیواد کې روان دی لیکن دا بحران چې دی په خوانای دی او د دې لپاره مخکې هم چې دی په وطن کې کار نه وشوي یو خدای دې چې اوس کډرونه چې دی له هیواد تخجی فرار کی یا معنا دا چې څو روپۍ لري یا مثلا اروپایی هیوادونو ته یا امریکایی هیوادونو ته یا هدي اخل دی گاونډي هیوادونو ته ځي. لیکن مسله دا و چې په دې تیرو شلو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې په دې گاونډي هیوادونو کې داسې خلک تر اوسه په کمپونو کې پراته دي چې هغوی خالي یوه نومره ځمکه په افغانستان کې غوښتله چې یو چا ورته ورکړی وای چې یو چا خارګوټ کې ځای ورته ورکړی وای دوی بیرته راستنېدل لیکن دا کار ونه شو. نو بدبختی دا ده چې اوبه هغه د واړه خراب خرابې دي هغه هغه سر کې کیسه خرابه ده. هیڅ چا دې ملت ته ونه کتل هر چا دې د تجارت کړی دی او له بدبخته اوس هم دې ته فکر نه کیږي. زه به که ستاسو وخت کې یو لنډ هغه داسې وکړم چې دغه تیر نظامونو کې چې کوم تغییرات چې راغلل هغه د مهاجرینو په واسطه باندې راغلل ګاونډۍ هیوادونو د دوی نه استفاده وکړله. هغه شاه شجاع خبره ما درته یاده کړله چې انګریزانو دغې نه استفاده وکړله د پوځونو سره راولېږه بیا ببر کارمل وګوره چې په ټانګونو باندې شور راغی بیا په دې تیرو کلونو کې تاسو وګورئ
چې خبره ده چې اوس دا مسله د اوسنیو چارواکو ته هم متوجه ده. دوی ادعا کوي چې ډېرې ځمکې له غصب څخه خلاصې کړې دي نو دغه ځمکې ولې نه ورکوي؟ ولې تر اوسه پورې چې څوک راغلی دي دوی څه ورکړي دي؟ هغه مهاجر چې په پاکستان یا ایران کې اوسېدل او بیرته ستانه شوي دي یا په زوره یا په خپله خوښه دوی څه امکانات او امتیازات ورکړي دي؟
زه فکر کوم د اوسني حاکمیت هم لومړیتوب چې دی دغه کډوال نه دي. که چېرته دا کډوال وای د دې دپاره به یو غټه پروسه تر لاس لاندې نیول شوی وای د کډوالو د تشویق دپاره چې خپل کور او کلي او وطن ته بیرته راستانه شي د دې دپاره به داسې یو پروګرام چې دی اعلان کړی وای. نو زه فکر کوم چې ډېر علاقه تر اوسه د دې سره هم نه ښودل کېږي او بل زه فکر کوم د دوی سره امکانات هم نشته دي او بل د دوی فکر هم دوی دا نه لري او زه فکر کوم د ظرفیت نشتوالی به هم وي چې په دې مسایلو باندې فکر وکړي. لیکن دا په مجموع کې ورځ تر بلې د حالت چیرې ترینګلی کېږي. اقتصادي وضعیت داسې یو شی دی چې مثلا بدبختی دا ده چې په افغانستان کې هر کورنۍ چې د 15 ماشومان لري او ماشومان چې د ډوډۍ غواړي هغه کالی غواړي هغه یو ژوند غواړي یا خپل هغه ابتدایي ژوند غواړي. نو د دې لپاره چې یو پلار ونه شي کولای چې خپل کورنۍ ته مثلا هغه د خپل کورنۍ هغه لومړني اړتیاوې چې دي پوره کړي نو هغه مجبوریږي چې ګاونډي هیوادونو ته چې د یا مهاجرت وکړي یا سفر وکړي کډوالي وکړي په بدو حالتونو کې چې دا هغه ووسیږي. نو زه فکر کوم اوسنۍ وضعیت چې دی هغه اقتصادي وضعیت ته صحیح ده چې سیاسي وضعیت هم ورسره شته دی. خلکو دغه پخوانی نظام کې چې کار کاوه نظامیان او ملکیان چې دی هغه هم لاړل لیکن هغوی یو څه اقتصادي تر یو حده پورې یو پانګه درلودله. لا اوس هم په دغه هیوادونو کې چې اوسي تر یو حده پورې یو څه ورسره شته دي لیکن داسې خلک چې د بیګا ډوډۍ نه لري هغه بیچارهګان مجبوریږي د دې ګاونډۍ هیوادونو د دغه دغه د دې پولیسو د دوی د دې استخباراتو د دې بد چلن باوجود هم دوی مجبور دي چې د خپل ماشومان سره د خپل سیاسرو سره د خپل میرمنو سره و دغه ځایونو تلاړ شي او هغه سختي وګالي دی وی ګولې ډوډۍ د پاره دی وی مړې ډوډۍ د پاره. زه فکر کوم اوسنۍ حاکمانو ته هم دا یو لوی چیلنج دی. دا به دوی په نظر کې ولري چې چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې مثلا حاکمیت وکړي علاوه دینه چې مثلا هغه افغاني ډیالوګ او ځینې نور داخلي مسایلو ته توجه وکړي. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د بیرته د کډوالو د بیرته راستنولو د پاره دوی به یو پلان جوړ کړي. په افغانستان کې ډېر مزه کشته ده ډېر خارګوټ یې په کم مصارف باندې جوړیږي او دا خلک چلته په کمپونو کې پراته دي چې په بد وضعیت کې دي چې مثلا غیر قانوني ال تطللی دي دوی د تشویق د پاره دوی پروګرامونه جوړول شي او دا خلک بیرته خپل کور ته راستنول شي او که راستنن شي همدا خلک به بیرته د سبا ورځې د پاره دوی د پاره د بسر وي.
بله ډېر زیاته مننه. همدا تاسو خبره څو اوریدونکو هم کړی ده مثلا فانی دنیا په نامه یو لیکلی وای زه خوایم لټولو نه اول باید دا کمپونه ختم شي یعنی ماجر باید نوی په خارج کې. د افغانستان بدبختی هم له همدغو کمپونو څخه ده. محترم عادل بهرام نظامی ستاسو نظر څه دی چې تر څو چې مهاجر له هیواد بهر وي تر هغو پورې به لکه ځینې خلک چې وایي او زموږ د اوریدونکي هم ورته اشاره ده تر هغو به ګاونډیانو ته پلمه په لاس ورځي او تر هغو به هغوی یوه حربه لري چې په افغانستان فشار وارد کړي یا د دوی په وینا مداخله وکړي؟
یقینا چې قدرمنو میلمنو هم په ماجدینو باندې هغه دی ډیر مفصل بحث لارا چې د دو ماجرتو عامل یا بیرته هغه څه شي چې مو وینو په داخل د افغانستان کې همیش موږ د کرکټ سمخیو یو اما راشه چې د افغانستان خلک خو یقینا چې څوک په داخل کې دي او یا په بیرون کې دي د سند چې د بیرون کې دي د بیخي زتې د افغانستان لاس مینځلې دي اما هغه څه چې اوس مو دلته غواړو چې بس په کوچي باید کمپونه وتړل شي خو دا کمپونه وتړل شول خو که چیرې د زمينه حاکم نظامونه چې اوسنۍ زه بیخي نه کې یادوم د تلویف تو کالو پنځه تلویف تو کالو را دی خاطه به خبره پی وکړو که دی دغه زمينه مسایله کړې وای یا هغه عدالت اجتماعي عدالت حاکم شوی وای قانون اون حاکم وای قانون د حکومت کړلای نو هیڅ موږ ماجرت ته ضرورت نه لرو د نن چې تاسو وضعیت مینه دلیل یو دلیل ده دی چې شل کلنه دوره باندې دلته یو بس وشو به ولې دومره کومکونه وشول او هغه بیا هم موږ ماجر کېدلو واضح خبره وه هغه کومک چې افغانستان ته وشو په شلو کالو کې مارشال پلان په چې کله تطبیق شو په اروپا کې هم دومره ته دوه کمی پیسې وې چې اروپا پی جوړه شو اما موږ یو افغانستان پی جوړ نکړ ځکه چې موږ په خپل کور کې غلیو او موږ نن چټی بوختی موږ ګاونډیان ملامتیو موږ ولې په دغو شلو کالو کې یوې خواته په دوو کالو کې ولې یو سیاسي قوي حرکت نه شو جوړولی ولې نه شو یو کېدلی مشکل هم خپل دی موږ چې څو خپل د مشکل حل نه کړو چې کمپونه څه چې هر څه وتړل شي د موږ به د موږ وطن کراری طرف ته نه ځي که موږ یور یو بل ومینو او دو ته راشو چې نن د پښتو د فارسي د تاجک او د هوزبک د شیا او د سنی د هندو د مسلمان خبرې وی خاطه کیږو موږ د وطن جوړولای شو موږ د شلو کالو کې هغه پیسې چې راغلم زه په خپله په نظام کې مې کار کړی دی ما په مغو نظام کې شپه او ورځ د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی اما څه خبر وه موږ په درنو سترګو لیدل موږ لیدل چې ولې قانون موجود و هم بیا هم نظام تقسیمېده قانون موجود و بیا هم چورو چپاول و محاکم و صلاحیت نلارا ده حقا چه و چه ده مخت خپل لاس که و مخت امریکا نوی چه تواش ده پیسی زه چه در کهوم تی چور که خوی زه تاستا کمکم اما پا مخت پوری تعلق لارا چه مخت زیری به نام پی جوری نکرلی ای مخت حقا گودگیان و طول و جیبونه تدکل او بلبنگونه ای پا دوست راشی ترکیه که راشی وی گوریده ده جوندونه نور زاینه با مثال نور کهوم ده کمکرلی خو مخبل خائن یو خیانت که خپل وطن ته تدنن رازنه هر سړی چې ځان ډیر پاک کینی هغه تهونه غش خائن نشته دی ځکه چې موږ څلور تنه پاک کې ټول شي و دا وطن هم در بدبختی ته نه کشکو دا وطن دغه خلکو خپل افغانانو بدبخت کړی دی خپل موږ بدبخت کړی دی هیڅ کله چې په ونظام کې ټولی یو هیڅ یو بل نشمنل هر یو مان یو چارک په مخ کې نشته دی نن که په موږ باندې کمپونه تړل کیږي هم دا درد نه دوا کیږي که کمپونه خلاصي هم دا درد نه دوا کیږي نن چې دا مشکل په داخل د افغانستان کې دی د نیمې نړۍ خبره ده چې تاسو وینئ یا چې ټولې ښځې په کور کې نولي دا خو نه پاکستان ورته ویلي نه امریکا او رسه دا به امریکا او پاکستان ورته وي اما ما تا د افغان په صفت د پښتون په صفت د مسلمان په صفت د یو تاجک او ازبک په صفت ولې موږ د بل خبر او مينو والي موږ د خپل غوښت خپل لاس نو والي
سلامت اوسه محترمه عادله بهرام نظامی د افغانستان د ملي جمهوریت غشتون کې ګون مشره او مؤسسه د سیاسي چارو نظر خاوند او شنون کې شفیق همدرد د نړیوالو اړیکو شنان او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
جوڑما تندے تورتمونو کی مشپید داد کومزا لملالاسا چ ظلمونو کی مشپید او وطن نو جوړ ما تم دے تور تمونو کی مشپید داد کومزا لملالاسا بے پرخیشی